آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم، تاسو مهم خبرونه اوري. امریکایي عسکرو ته امر شوی دی چې د طالبانو ضد عملیات دی ودروي. د امریکا د حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو د اتم پړاو نروسته په افغانستان کې د وسوالو طالبانو ضد عملیاتو کې لوی کمښت راغلی او یا بند کړل شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو نهایي موافقه نه ده لاسلیک شوې، د امریکا یوې خبرونې نیوز ویک رپورټ خپور کړی دی چې د پینټاګان لوړ پوړو چارواکو ورته ویلي دي چې امریکایي عسکرو ته امر شوی دی د طالبانو ضد ټول لوی عملیات دې ودروي او افغان ځواکونو او د دفاع ملي وزارت ته دې مشورې ورکول بند کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره کوشش کوي چې د طالب مشرانو سره یوې تخنیکی موافقې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر نیمایي ته راکم کړي، یعنی شپږو زرو ته راورسوي. دغه مجله د نیوز ویک لیکي چې پینټاګان چارواکو ورته دا هم ویلي دي چې د هغه عسکرو په شمیر کې تغییر راوستل کېدی شي چې ولسمشر ټرمپ بیرته راوستل غواړي. په افغانستان کې د امریکا ماموریت دغه رپورټونو ته هیڅ ډول تبصره نه ده کړې. د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو تیر شپه ختم شوی دی. د غاتم پړاو مذاکرات چې روانه میاشت پیل شو، د دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملی ګامونو باندې وغږېدل. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دغه ګټورې خبرې وې. هغه وویل چې موږ موافقه وکړه چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشورې وکړو. په همدې مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانانو ته په خپل اخترس پیغام کې هیله ښوولې چې د لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د لوی اختر په مناسبت 15 طالب زندیان د افغانستان د ملي امنیت د زندانونو نه رازات شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ویلي چې یاد طالب زندیان د طالبانو په وړاندې د خند او د سولې خبرو کې د پرمختګ د اقدام لپاره د لوی اختر په لومړۍ ورځ باندې آزاد کړل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګولې دی چې امریکا په خلیجی ملکونو وسلې خرڅوي او د دغه سیمه ورته ټیله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یوې عربي رسنۍ الجزیره سره په مرکې کې ویلي دي چې دغه سیمه په ډیره خطرناکه سیمه بدله شوې ده او دلته کله هم ور لګېدلی شي. ښاغلي ظریف وویل چې د خلیج فارس سمندري لاره کوچنۍ لاره ده او هلته د غیر ملکي سمندري بیړیو موجودیت د دغې سیمې خوندیتوب ته خطر پېښوي. هغه زیاته کړه چې دغه سیمې ته د نورو جنگي بیړیو لیږل بېچاني رامنځته کړې ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. جواد ظریف وویل چې د امریکا جنگي کښتۍ په 1980 کال کې د ایران یو الوتکه ویشتلې وه چې پکې 290 کسان وژلي وو. هغه وویل چې دا زموږ د تاریخ یو بدترینه پېښه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغې نه وروسته دا څرګندونې کړې دي چې امریکا دا اعلان کړی چې په خلیج فارس کې د خپلو متحدینو سره یو ځای د سمندري بیړیو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. امریکا ښایي هغه کډوالو او مهاجرینو ته چې وړیا روغتیایي بیمه، خواړه او سرپنا ترلاسه کوي، ګرین کارډ دایمي اسناد ورنکړي. د امریکا د فدرال د قانون لپاره غوښتونکو نه غوښتلې دي چې دا ثابت کړي چې د ټولنې او حکومت په اوږو بار نه دي. ولسمشر ټرمپ تل د کډوالو او مهاجرت په اړه سخت دریز لرلی دی او دا تازه اقدامات ښایي چې په امریکا کې هغه کسان چې ګرین کارډ لاسته راوړل غواړي هغوی ته نور مشکلات زیات شي. په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي وروسته د هند حکومت د کشمیر د سرینګر په ځینو برخو کې په تګ راتګ باندې نیتونه کم کړي دي او خلک د اختر لپاره سودا اخیستلو لپاره بازارونو ته راوتلی شي. سرکونو کسانو د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر مخې ته مظاهرې کړي دي چې له کبله د دغه ملک هوایي ډګر نه تلونکي ټول پروازونه لغوه شوي دي. رویټرز خبری ایجنټس وایي چې د هانګ کانګ د هوایي ډګر مسولینو په یو اعلامیه کې د کورنیو او بهرنیو مسافرو غوښتي چې دغه هوایي ډګر نه پروازونه ونه کړي او د نورو هوایي ډګرونو نه د کار واخلي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د خلکو د امیدونو باوجود د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست را روان انتخابات به په ټاکلي وخت وشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د را روانو انتخاباتو د امنیت لپاره په یو پلان باندې کار کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو وسلوالو طالبانو د استازو ترمن د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې خبرو دننه په افغانستان کې د یو ممکنه سولې د هوکړې په اړه د خلکو تمې زیاتې کړي چې ورسره د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون په برخه کې د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ د ویلو پر مهال په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې چې روان لوی اختر به د افغانانو ترمنځ د جګړې وروستی اختر وي. کسان په دوحه کې طالبان او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو پړاو تیره شپه پرته د کومې هوکړې پته رسیدلې، خو دواړو غواړو ویلي چې دوی وجه د خپلو مشرانو سره د سلا مشورو وروسته په دوحه کې د خبرو میز ته ورستانه شي. په افغانستان کې د سولې خبرو د پرمختګ په اړه خبرونو د تل شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر روانو ټاکنیزو سیالیو هم اغیزه کړې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره ټول تخنیکي کارونه په سمه روان دي او دا کمیسیون به په دغه ورځ په ټول افغانستان کې ټاکنې وکړي. د دغه کمیسیون مرسیال وایند زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه همدا ده چې ټاکنې به د تل په شپږمه ترسره کړي.
تخنیکي ټول موارد ګام پر ګام پرمختللې دي او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کېږي چې هغه د دې باعث شي چې ټاکنې دې ودندول شي. سوله هم د افغانانو لومړیتوب دی، اما تاسو پوهیږئ د هغه ماموریت لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف شوی دی، د هغه پر اساس به انشاءالله موږ دا ټاکنې ترسره کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پلان له مخې ټاکل شوی چې تل په شپږمه د افغانستان د څلور دیش ولایتونو په 15,300 مرکزونو کې چې شاوخوا 10,000 درېو محلونو به پکې شامل وي ټاکنې ترسره شي. خو د ټاکنو په وړاندې یو لوی ننګونه امنیتي ستونزې دي. وسلوالو طالبانو هم د تل د شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي روح الله مزیوي چې افغان امنیتي ادارې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره له نږدې کار کوي تر څو د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. ښاغلی احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دفاع وزارت نه یوازې دا چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست سره په ګډه د ټاکنو مرکزونو امنیت د ساتلو لپاره کار کوي، بلکې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د حواله لارې د ټاکنو د حساسو موادو په لیک کې هم مرسته کوي.
په جریان د انتخاباتو کې مراکز او د امنیت تامین د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست تر څنګ له دوی سره په حمایوي شکل باندې او د زمنګ اساسي وظیفه ده. وروسته د انتخاباتو نه د اساس موادو را لیک دوباره عمومي مرکز ته او یا هم مرکزی دفتر ته دوی په مراکزو کې یا هم د خپل د کاندیدانو ځانی امنیت او د دوی د مواصلاتي لارو د امنیت تامین د کورونې چارو وزارت وظیفه ده. د دوی امنیت تامینی او هم د مراکزو امنیت به تامینی تهدیدات په ټوله کې د امنیت د عمومي ریاست د خوانه موږ ته مشخص کیږي او هغه راکول کیږي. په هغه ولسوالۍ یا په هغه سیمو کې چې الته تهدیدات په لوړه کچه باندې دي، الته زموږ د تصفیه کاری عملیات به ترسره کیږي تر څو پرې الته انتخابات په سمه توګه ترسره شي.
د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتی ستونزې تر ډیره په شمیر شمالي، لویدیز، جنوب لویدیز او جنوبي ولایتونو کې په شمیر ولسوالیو کې شته دي. د دفاع وزارت وی چې په همدغه ولایتونو کې نږدې هر ورځ تر 15 پورې پلان شوي عملیات ترسره کوي. دفاع وزارت وی چې د شتو ګواښونو سره سره به د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. دفاع وزارت وی چې وسلوال طالبانو د تیر 1990 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال هم د دغه جرګې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښونه کړي وو چې د غوی د ګواښونو سره سره ټاکنې وشوي او ډیرو رای ورکونکو په ټاکنو کې ګډون وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لارې pashtovoa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی سهارنۍ خبرونه اوري. هندي چارواکي وایي چې د اختر په مناسبت د دوی تر واک لاندې کشمیر کې ځینې محدودیتونه لري شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي حکومت تیر هفته د هندي کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د لغوه کولو نه وروسته په دغه اکثریت مسلمان سیمه کې محدودیتونه وضع کړل. سباندې 300 سیاسي مشران او مبارزین توقیف کړل، لارې کوڅې د خلکو په مخ بند شوې او انټرنیټ او ټلیفون هم نشته. د آشنا تلویزیون راپورته ستاسو پام را اړوم.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې لا تو ورځو ګرزبندي زوروسته نن دوشنبه عسکرو ځای خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ د ادا کولو لپاره جمعتون ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لوی جمعتون ته د تګ لارې بندې وي.
اندر مونز دلتا دیننا ادا شو خو مونږ غوښتل چې لمونځ د حضرت بل زیارت کې وکړو، خو لمونځ نه د دستګیر صاحب زیارت کې او نه هم د سونوار زیارت کې وشو. هیڅوک زمونږ غږ نه اوري، زمونږ اړیکه له نړۍ سره قطع شوې ده.
خو په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت وړما ورځ د کشمیر د سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتک محدودیت کم کړ او خلک د اختر سودا اخیستلو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر سره د ملاتړ د څرګندولو په هدف نن د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر مرکز مظفر آباد په یو جماعت کې د اختر مونځ وکړ.
زه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو په هدف دلته راغلی یم. زه هم دارنګ د پاکستان د تحریک انصاف د مرستیال مشر په توګه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که خدای کول مونږ به له تاسو سره په ګډه مبارزه کوو.
په اتومي وسلو سنبال دواړه هیوادونه هند او پاکستان ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم پیل کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر صبر رحماني ام جی شنکر نن دوشنبه په بیجینګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا یې خبرې وکړې. جی شنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیجینګ ته تللی وو.
ایک مرتبه پھر ثابت کیا ہے
چین یو وار بیا ثابت کړه چې هغوی په هر بده غړې کې له پاکستان سره ولاړ وي. هغوی نه یوازې د کشمیر په مسأله کې د مرستې باور راکړ، بلکې په نیویارک کې خپل استازي ته ویلي دي چې له پاکستانی استازي سره د پټماس کې ووسی.
د اگست پر 15 د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه. دغه ماده کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. د تیرې یک شنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي د جمو او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکړ چې په کراره به حالات بیرته عادي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې خیریه مؤسسو د یکشنبه په ورځ د لیبیا د ساحل سره په اوبو کې د ډوبېدونه یو اتیا نور مهاجر ژغورل دي. د جمعې د ورځې نه راپدې خوا د هغو کسانو شمیر 210 تنو ته رسېدلی دی چې په سمندر کې ژغورل شوي دي. ریچرډ ګرین رپورټ راستولی دی.
بې سرحده ډاکټرانو او په سمندرګي کې د عاجل مرستې د رسولو موسې یا سوس مدترانه د ژغورنې کشتی یا اوشن ویکینګ چې د ناروې بیرغ پر پیدو په ګډ عملیات کولو کې په سلګونو سودانان لوبونه راوستل او په دې کې هغه یو اتیا کسان هم شامل دي چې د شنبې په ورځ د نازکې وړې ربړي کشتۍ نه ژغورل شوي وو. په عین وخت کې د اوپن آرمز په نامه د هسپانیا د مرستو د رسولو یوې ډلې وویلې 168 تنه مهاجر د ژغورنې په کښتۍ کې سپاره دي. په دوی کې هغه 3 تنه هم دي چې خاصې طبي پاملرنې ته ضرورت لري. د اوپن آرمز مؤسس اوسکار کیمپ د شنبې په ورځ د مرستې لپاره د اروپایي هیوادونو له حکومتونو نه په خاصه توګه له ایټالیا نه چې د ژغورنې له ټولو نه نږدې بندر دی بله غوښتنه وکړه. مګر د کورنیو چارو محافظه کار وزیر ماتیو سالوینی وویل ایټالیا په قانوني لحاظ مکلفه نه ده، نه د دې پریکړه کوي چې بې هویته مهاجر ومني. سالوینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Ancora oggi, fra ieri e oggi ho firmato, perché continuo a fare il ministro, ho firmato due divieti d'ingresso nelle acque italiane a due ONG straniere cariche di centinaia di immigrati.
زه پرون او نن لا تر وسه وزیر ما او ما دوه فرمانونه لاسلیک کړل چې د هغوی له مخې د دوه غیر دولتي موسسو کښتۍ د ایټالیا اوبو ته ننوتل منع دي، چې په سلګونو مهاجر په کې سپاره دي او ځکه مونږ به په دې باره کې خپل نظر هیڅکله بدل نه کړو. مونږ د هسپانیا غیر دولتي موسسو کشتۍ وو او د ناروې غیر دولتي موسسو کشتۍ وو ته وویلې هسپانیا او ناروې ته ځئ مه راځئ او د ایټالیې د ساحل سره مو مه یادوئ ځکه مونږ د اروپا لپاره د مهاجرو په کیمپ کې نه یو. نور خلک په مونږ باندې تور لګوي مګر څوک یې پروا کوي؟ ایټالیا شکایت کوي چې له خپلې ونډې نه زیات څه یې کړي دي. مهاجرو ته یې د لنګر اچولو اجازه ورکړې ده او له نورو اروپایي هیوادونو نه غواړي د مرستې په کولو کې ډیر څه وکړي. د افریقا په زرګونو مهاجر هر کال کوشش کوي د لیبیا له لارې اروپا ته ورسیږي. هغه مهاجر چې د غیر دولتي موسسو کشتۍ ونه ژغوري یا په نامحفوظه کشتیو کې پاتې شي یا یې د لیبیا ساحلي ساتونکي رانیسي لیبیا ته راولي. دوی بیا په لیبیا کې د توقیف په مرکزونو کې اچول کیږي. ځینې دغه مرکزونه په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ترمنځ په جنگ کې ګیر پاتې کیږي. یو توغندی د جولای په میاشت کې د ترابلس نه بهر د توقیف په یو مرکز کې ولګېده چې 350 تنه مهاجر یې ووژل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د هانګ کانګ د پولیسو مقامات ویلي دي پولیس ځکه په ملکی جامو کې ګرځي چې متشدد او افراطي مظاهرچیان ونیسي. د هانګ کانګ په هوایی ډګر کې اوس هم د دیموکراسۍ په طرفدارۍ مظاهرې روانې دي. مظاهرچیان وایي د دوی هڅه دا ده چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې په هانګ کانګ کې څه روان دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د هانګ کانګ پولیسو نن هم د مظاهرچیانو خلاف له زور او قوت نه کار واخیست خو پولیسو د خپلو تاکتیکونو ملاتړ
وکړ.
په بنیادي توګه د عملیات یو شمېر افراطي او متشدد عناصر په نښه کوي. په هر موقع کې هغوی له وژونکي قوت نه لکه په مجنوغزو باندې د پیترولو د بمونو ګزارولو نه استفاده کړې ده. نو زموږ عملیات په بنیادي توګه د غراز افراطي مظاهرچیان په نښه کوي چې پولیسو او یا ملکیان ته ځانی تاوان ور اړوي.
پولیسو نن د دوشنبه په ورځ هم دا هڅه وکړه چې د رسنیو د هغه ویډیو په برخه کې د انتقادونو چاره وکړي چې په پراخه کچه خبره شوې ده او د یک شنبه د شپې تشدد او نخته څرګندوي. په دغه ویډیو کې هغه خزه هم ښکاری چې په سترګه لګیدلې ده او پولیسان د مظاهرچیانو په جامو کې یو شمېر مظاهرچیان توقیفوي. یو مظاهره کوونکی چې ویني ترې روان دي پس مکه څملولای.
زه دا تاسو کولای شم چې په دوه عملیاتو کې زمونږ پولیسان کوم جنجال نه جوړوي او کوم غیر قانوني کار نه کوي. مونږ دلته د غیر قانوني اعمالو په برخه کې خبرې کوو او زمونږ افسران دا کار نه کوي.
د هانګ کانګ هوایی میدان د نړۍ په ډیرو مصرفو هوایی ډګرونو کې شمېرل کیږي. چارواکو په زرګونو پروازونه فسخه کړل ځکه چې د دیموکراسۍ پلوي مظاهرچیانو نن هم له ماسپښین نه وروسته میدان کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
هر بهرنی چې هانګ کانګ ته راځي هغه به وویني چې موږ څومره متحد یو او د هانګ کانګ ځوانان په سلو کې سل سوله ییز دي، متشدد نه دي. موږ غواړو هر څوک دلته په دې پوه شي چې ستونزه څه ده. موږ غواړو نړۍ په دې خبره کړو.
د هانګ کانګ مشر کیری لام وویل تشدد بند کړئ، خدای ونه ویل چې دا به هغوی ته کوم سیاسي امتیاز ورکړي. کیری لام زیاته کړله چې د ترافیکو بندول، له پولیسو سره اخو ډب کول او د هوایی میدان بندول هغه کارونه دي چې مظاهره کوونکي غواړي د هانګ کانګ اقتصاد ته پرې تاوان ورسوي.
دا سوله ییزه مظاهره ده. زه یې ملاتړ کوم که چیرې له ګډوډۍ او شور او بلوانه ډک وي. لکه څنګه چې حکومت ادعا کوي، نو موږ باید خپل ځوانان دې ته وهڅوو چې سوله ییزه مظاهره وکړي. دا زموږ مسؤلیت دی.
د هانګ کانګ د دیموکراسۍ پلوي مظاهرچیان داسې پوسترونه انتقالوي چې وایي دوی بلواګر نه دي بلکې د ظلم خلاف راپورته شوي دي. یوه پولیس وویل چې د وښکو بهونکو ګازو 800 قطعه پر مظاهرچیانو استعمال کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
پا په داسې وخت کې چې د 1909 سلويختم کال د جنیو د کنوانسیونونو او یایمه کلیزه نمانځل کیږي، د سره صلیب بین المللي کمیټې ویلي دي دغه څلور مهم تړونونه چې د جنگ قانون ټاکي د نن ورځې سره داسې تطابق کوي لکه د 1909 سلويختم کال د اگست په 12مه نیټه یې چکاو. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی.
د 1909 سلويختم کال د جنیو کانوینسیون له دوهم نړیوال جنگ له کرکې او ویرې نه راپیدا شوی دی. دغو څلورو تړونونو یوازې څلور میاشتې وخت ونیو چې په بین المللي سطح تصویب او نافذ شلو. په دغو تړونونو کې بین المللي بشري حقوقو او د جنگ قانون اصلي عناصر شامل دي چې هدف ورنه په وسلوال جنگ کې کړاو کم کړی شي. دغه قانون په جنگ کې له شاملو ټولو خواو نه غواړي. د دغه قانون ټولو مادو ته غاړه کېږي چې په دې کې د شکنجې په خلاف ممانعت، د ملکیانو سره مناسب سلوک کول، د جنگ له میدان نه د ټپیانو لیږدول او د مړو سره با حیثیته سلوک کول شامل. د بین المللي قانون او پالیسۍ د آی سی آر سی رئیسه هیلن دورهم دا منی د جنگ قانون همیشه نه دی تعقیب شوی، مګر دې څرګنده کړه کله چې ورباندې کار وشي دا به تاثیر لري. دا وای د آی سی آر سی هیئتونه هر ورځ په ساحه کې دغه قوانین په عمل کې ویني. دورهم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
We see, for example, the capacity for us to get fresh water to 6 million Syrians. This is the law of war in action. We see every time a wounded combatant passes a checkpoint to get access to medical assistance, it's the laws of war in action.
د مثال په ډول موږ خپل ظرفیت وینو چې شپږو میلیونو سوریانو ته د څکلو تازه اوبه رسوو. دا په عمل کې د جنگ قانون دی. موږ هر وخت ټپي جنګیالي او وینو چې د طبي مرستې لاسته د راوړلو لپاره له پوستې نه تیریږي. دا قانون دی یا په عمل کې جنگ دی. په عین وخت کې دورهم منی کانوینسیونونه د هغو ستونزو سره مخامخ دي چې نوې ټکنالوژي پیدا کړې دي. دا وایي کمپیوټري حملو، مصنوعي استخباراتو او اوتوماتو وسلو او د جنگ د بدلیدونکي ماهیت په شان موضوعات نوې ګواښونه مخامخ کوي. دا وایي کله چې اویا کاله پخوا دغه کانوینسیونونه تصویب شلو، په جنگ کې شامل او دولتونو بین المللي جنگونه محاصره کړي وو. اکثره جنگونه اوس داخلي او ملکي دي. د امریکا غږ ته ویلې د 1900 د لسیزې په سروې کې څرګنده شوې ده د دغه بدلون په نتیجه کې په ملکي تلفاتو کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. دورهم بیا وایي:
In World War 1, I think the statistics are 1 out of 9 people killed was a civilian. In World War 2, it was around 50-50. And then we looked at the Vietnam and other wars of decolonization, the statistics inversed where up to 90% of casualties during conflict were civilians. To date, that
So fikr ko ma che pulumli narewal jang ke pa na ho wajal shu kasan ke yow tan milkiu په دوهم نړیوال جنگ کې 50-50 او یعنی دا چې په وژل شوو کسانو کې 50 جنګیالي او 50 ملکیانو. او کله چې یو څوک د ویتنام او د استعمار په خلاف نورو جنګونو ته نظر واچوي نو احصایه بدله شوې ده. د جنگ په وخت کې 90% تلفات د ملکیانو او تر دې وخته پورې همدغه احصایه دوام لري، ځکه نو اکثره وخت ملکیان د تلفاتو مهمه برخه جوړوي. دورهم وایي د آی سی آر سی مهم اندېښنه د بندیانو سره سلوک کول دي. دا وایي په کانوینسیونونو کې د جنگی بندیانو سره د سلوک کولو په باره کې قوانین پوره واضح دي، لیکن دغه قوانین د کورنی جنگونو په ارتباط نه تطبیقیږي چې غیر دولتي لوبغاړي پکې دخیل دي. دا وایي دا یوازنۍ ساحه ده چې له بین المللي قانون نه پکې باید کار واخیستل شي. د جنگ قوانین ذات مناسب کړي چې د ورځني واقعیت نمایندګي وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269
اف ام سل اشاریه 15.
د پولیو ضد واکسین په کمپینونو کې کله ناکله ماشومان د واکسینو نه پاتې کیږي. خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د داسې یو کس سره مرکه کړې چې ماشومان یې له ډېرې مودې راهیسې د واکسینو نه پاتې وو، او د آشنا راډیو له لارې غږ تر مسؤلینو رسیدلی دی او ستونزه یې حل شوې ده.
پیروز، تاسو له آشنا راډیو سره مرکه کړې وو، ستاسو ماشومانو ته واکسین نه ورکول کېدل، کله چې ستاسو مرکه خپره شوه بیا څه وشو؟
دا خو هغه سره زما خبره شریکه کړه، که د آشنا راډیو له خبریاله سره مې خبره شریکه کړه، هغه بیا خبره رسانیو ته ورسوله، د عدلي شپخانې ته ورغی، اشی هر څه یې کړي دي، مطلب خلک یې خبر کړو، بیا په هغه ساعت باندې بیرته ماته رالو، بیا هغه مطلب وکړه، هغه ما چې رسانیو ته دا خبره ورسوله روجن، هغو بیرته بیا د هغو سره خبره شریکه کړه، هغه خلک رالو، بیا یې مطلب وزر وکړو چې موږ مطلب نو خبر وسیاتی همیشه د پاره راځي، اوس لږي څخه موږ ډېر سخت خوشحاله یو چې موږ په خپله باندې په دا راډیو کې هر و هر څه د خبریان دا دیو د بل ځای خبرې چې در رسي دا ټول خبریالان رسي، نو دا خو نه درونه چې له خپلو چې خبرې خو ته د غټو چارواکو تر لوړپلو چارواکو پورې ټول د خبریالان رسي.
کله چې دوی رالو دوی څه ویل چې ولې ستاسو کور ته د واکسینو وال نو راغلي؟
دوی خو صرف دا راته وویلي یا خیر د ورور جانونه، که موږ ته معلومات نه ورور جان، کله چې معلومات اوس ما ورته ما څرنګه معلومات نه، خو دا یو کله ضمنې خیل ځکه ده، هاتې وویلي یا اوس موږ ته معلومات اوس یوه ورځ به د تا نه ځای کېږي، په موټر یو ریم نه دوه موټره راغلو، په موټر کې بیا ودرو هاتې دي، تر اوسه پورې بیا نه دي ناغسوي دي، خدای غټ کرم دی.
پولیو ناروغۍ په اړه راته وایي څومره معلومات لري؟ پولیو یعنې څه؟
پولیو خو دا معنی ورو جنو که چې دا لاس یا پښه دا یې مړ شي بیا ټول عمر پل شي، یا تې له کاره ووځي ورور جانونه، یا تې بیا کوم هغه نه کې علاج یې نه کېږي، نو په دې خاطر باندې دا پولیو ډېر غټ شی ده ورور جانو، که چې ولې کې دا له دې مرض خدای پاک وژغوري.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
هغه کسان چې د علاج نه وروسته بیا په نشو اخته شوي دي، د امنیتي ادارو نه غواړي چې په زندانونو کې او همداشان په توقیف خانو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. د قندهار اوسیدونکی خان محمد وایي چې دی په زندان کې دوباره په نشو روږدی شوی دی. عزیز الله پوپل د خان محمد سره مرکه کړې ده او دا راپورټ یې په برابر کړی.
خان محمد تر درملنه درې کاله وروسته یو ځل بیا په نشه اخته شوی دی. نوموړی د دوهم ځل لپاره د خپلې درملنې اراده لري. د زیاتی چې په یو ترافیکي پیښه کې د جرم له کبله زندانې شوی، چې د زندان پر مهال بیا نشه ته مخه کړې. خان محمد وایي چې د زندان په دننه کې نشه یي توکو ته لاسرسی په نشه د بیا اخته کېدو سبب شو. په نشه دروردو کسانو په درملنه بوخت ډاکټران هم ورته خبره کوي او زیاتی چې نشي موادو ته اسانه لاسرسی په نشه د بیا اخته کېدو چانس زیاتی. په کندهار کې د ملالی په نوم د محتاجینو د درملنې د مرکز یو تن ډاکټر اجمل په اړه داسې وایي:
نشي مواد په آسان لاسرسی دي، دا بندیان دا نه دی غټ علاج چې یو د بندیو د بندیو تشویش دی، او بل په اسلام باندې هغه آسان لاسرسی دي چې دوی ته نشي مواد بندیان ته ورسیږي.
د کندهار پولیس مقامات وایي چې د زندان دننه د نشي موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی وایي چې پولیسو د اونۍ په ترڅ کې د زندانیانو د پایوازانو څخه د پلټنې او څارنې په برخه کې خپل تدابیر زیات کړي. نوموړی هم مني چې په تیرو وختو کې د زندان داخل ته د پایوازانو له لوري نشي توکي قاچاق شوي دي.
د کندهار لوی مابس ته موږ اوس هغه مسلکي پولیس پر دا ځایو درولې دي چې څوک نسي کولای چې مخدراتو کې یا نشیتو کې داخل مابسته یوسي.
د زندانونو په شمول په عامه ځایونو کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی یو اساسي ستونزه بلل کیږي. د نشي موادو په درملنه بوخت روغتیا پالان هم لدې کبل اندیشنه شي، او دا ستونزه د معتادینو د شمیر د زیاتوالي یو عامل ګڼي.
د آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس مو تر ماښام پورې په لوټ ځای سپارم.